حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونه او اندېښنې راپاروي. ټاکل سوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26مه د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپیئنز ټرافي کې لوبېږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم زیروی.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا تنقیدی ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیستی چې کلونه کلونه یې له پوهاند کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې حقوق خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړي وي، ولې دې لیکلو استعداد نه درلود.
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن سیم دیره به شپه ورځ دی د لپاره آماده و چلته ځوانان ټول شی او شاعران او مشاعره دی وشي.
د کډوالی په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبد الوهاب مومن مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربټولونو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د اکشن بي پورس د جنوري په 15مه د پوهاند کاکړ اتم تلین وو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بي ساري لیکوال وو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا تنقیدی ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیښه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایق سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسئلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په ماخذ په خپل څه نه سوې لري، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی، د شاغلي جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیر واضح ده.
ډیر قانې کوننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د مقاله چا سوي د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې د دې لپاره کاکړ صاحب ډیر زیات قانې کوننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي ځکه چې فارسی د ایران له خوا استعمال کیږي ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کوي ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي نو کاکړ صاحب دلایل وایي نه یوازې چې پیښه روایت کوي بلکې دلایل وایي او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل پسترګ ګوري چې د یو تړون زیشند دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1913 نه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډیر زیات نایاب اثر دی، یو ډیر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډیرو زیاتو متنوع مخزون استفاده شوې ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډیر خاص جه ورکی کاکر سے بیو ډیر هیجمونیک سره دی. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي مګر کاکر سے بیو داس سره دی چې لدن نه شي تیرې دی.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتا اتیا کلونو په عمر وفات شو. ترمړي نمخ کې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ پاړه یو سر ترکار لاندې وو پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو. ما ترې پوښتنه وکړه چې د په نظر د مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي او په کې یو باندې ما ډېر کار کړی دی او یو مهمه دوره د افغانستان باره کې ده د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملین پورې او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې بل دا انګلیزي دی او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزي کې دی. دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده افغانستان د داخلي انکشافات له یو زر اتسو اتیانه تر یو زر اتسو شپږنوي پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهم آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوی کتنه د تاریخي آثار زما په نسر مهم دی. بل یو کتاب چې لسه نوم یې نه دی اوریدل شوی او ډیر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډیر مهم دی. هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس او بلې د فهم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډیر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغلی هند په لاس کې و او شمالي برخه د افغانستان د یات محلي واکداران او یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ، د آمو سین در اباسین پورې پورې دغه افغانستان جوړ کړ او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راو او دا د افغانانو لپاره.
تاسو غواړم ډاکټر صاحب ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه، ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخصوص پښتنو ته ده شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دورت سره انتخاب
کړ، هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، د راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوی وو، هغه په غټو تورو غټو حروف سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېکه او تکلیف نه پېکه او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شوی، ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي،
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي. دا په وخت په لندن کې چې ووم اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهومونه کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو، هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان په سر ته کړی، هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي، الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دی د خوندې دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واسکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي؟
خبره ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ وزي حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده، یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي، د حکومتونو د سینه ده. او اما خبره پدې کړه چې وای الته د استخباراتي مواد چغیر ټولول قواګی د ډیر پر ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخي هغه پیخي چې لکه موږ پیخي شوی دي د هغه باره صحیح معلومات ورکي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي. نو له همدې دسه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
تر څه ده پوری د شوروي اتحاد په مراجعو په اسناد او رټولو کړو اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ؟
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې خل ځار شفونه کې کل شوی وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښتونه د مشاهده د کتونه لبخي لیکل چې پټمن بده. اما دا خو دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار، ډیر رسالې، ډیر کتابونه لیکل شوي، همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او ده حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په حقیقت هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې به شوي د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشروي.
یعنی تاسو د روسی جنرالانو مسله د ګروموف کتاب د په پښتو
باندې
په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره بده. یعنی تولیز د روسي اتکا په یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتل کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوندم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقع یو ذکی او مستعد سره
هم وي،
دغه کوله تفکیک ولې دغه تفکیک ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده. نو
کچرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حد پورې ستاسو غوښنه کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان د نن حکومت شتونه لیکل سوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ سوي دي هغه کسانو خبره کړی دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي، مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلف خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا د مذهبي نظر، چا د سن نظر، چا د ژبې نظر، چا د ایدیالوژي نظر لیکلي، او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې کیږي.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل په ځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده. د دې کې هغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي، مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغه په هدایت باندې دا سره تر شوه ده.
د پوان کاکړ اروا دي شادوي دا خبرې په 2001 کال کې لاسه دی راډو سره کړې وي. تاریخ پو شاه سوار سنگروال د دوی اسسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند پورسیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب ملمو. د پوان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیا او پښتنه می له شغلي سنگروال څخه وکړه.
نو خبرې وکړو چې د دغه د لوړ زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی د خپل رشتي د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ڈی کړې ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل اصل دی او بل دی د اکاډمیک پخت هغه لومړی سړی خو نه سملی یعنی دغه دوم دی ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال زه درته وایم د ډاکټر زاهر ځکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي دا د ډاکټر زاهر او په دغه ردیف کې چې څوک دي د اول نسل خلک دي چې دوی بیرونی زده کړې وکړي او لوړې زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړي زده کړې کړي نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده
څنګهروال څه وبخشه که چېرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پتیرو فرزند شل دي شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرایو وکړي لیکن ولی د سي علمي آثار خلق نکړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خا
دي خو څول عملو نه ده دي استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خو لیکوال نه دی د دې د دغه په څنګه چې د خپل مسلک او اکاډمیک څوک دی نو د دې لیکوالي استعداد هم لري فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زده ته یادولای سم چې حقوق پی ایچ ڈی کړی و په خارج نه تقریبا څو ډیګری ګانې راوړي وي ولې د لیکلو استعداد نه درلود د دې یو وخت ګڼه دا و چې د په پښتو په فارسی او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې دی او لیکوال و نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د په لیکلو باندې استناد کوي دې یو لدا دې چې د په انګلیسي فرزند دا اوس دستیه ما سره دوه کتابونه دی فرزن یو کتاب دی گورنمنت اند سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکل افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی ورسته کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې ده نو ځکه خو ډېر
خلک څنګهروال سر وبخشه بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوې دي له مشهور ژبو سره آشنا شوې دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغه څه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو لیکن کېدای شي چې هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوی نه دی
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او اولته په همدغه مسلک کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي دریم چې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات تاثیر وکړه د دې بندي کېدل و د دې روسانو په وختو کې فرزند دی کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې د زندان کې و او د نړیوالو پام هم د توقف او دغه بندیخانه هم تقریبا په دې باندې اغیزه وکړه بیا د کله چې دی پیښور تلار په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره دی انګریزانو سره او د چنځد کيم په بریتانیا کې کړی وی نو د دوه خلکو سره چې هغه وخت تاسو معلومو چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډیر په دې کې دلچسپي درلوده اسانه کاکړ دلته هم هغه خپل لیکنې چې د مخه کړی وی یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلیزو رسنیو ته نړیوالو ډلیزو رسنیو ته په واک کې ورکړ حتی دی چې په امریکا کې هم قبول سو دی همدې اساس باندې چې د پلیټیکي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي دغه ټول
نه سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان د ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی دوی اغلب سیاسی بیکگراوند هم آشنا ندی. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه د له ده سره ما خبرې کولې، د راته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله، ډیر خوشاله شو، استاد میغه راهنما لارښود استاد میا ویل سی دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نکوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویده ام دا خبرم و اتما اویلی چه ده لیکوالو او فرزن بحرانی جبونا فرزن اولین کتاب چه ده دیر مهم بحرانی جبی ترجمه که آغا ده کابل سلطانتو ده الپسرون کتاب چه ده دیر یو مهم کتاب و در ده ترجمه که پا آغا وقتی چه ده لا پیجی تا نور آغلی او ده آغا وقت تو طولنی چاب که او بلی بلی مهم خبره چه دیر ما تا دی پام ورده ده پا نروالو سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. تبیګ په یو سیمینار په دوه سیمینارو کې زور سره وم. یو سیمینار چې د غند کرخ په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلوده لاو دا هم په جرمنی کې دایر شو. په دې کې کانفرنس کې په خپل دغه کانفرنس جوړ شو چې امریکایانو له خوا او په دې کې د پاکستان استازي هم وو. دغه چې دا نور ډیر کانفرنسونه فرض په بریتانیا کې یو کانفرنس درلوده همدې پکې وو او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرنس کې زه د سراوما چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده. یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل م وکړو زه ډېر وګرځېدم، لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په لر بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن د نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویلي چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی ما نه تقریبا 15-20 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه نوزم نو دا خلک ما سره بلد دي. نو د په دغه کنفرانس شنو کې دي د ماترا کېدل او بیا هلته د ده خبرې د مغه مسلک پر رڼا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و، علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابر شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانه هم دی وپېژندل، کوردینه هم وپېژندل، شاګردان هم ورته احترام درلودل، لیکنو یې هم تقریبا چې په دې درې ژبو یې لیکنې کړي. دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغېزه کړې ده.
سنگروال صاحب په تیرو تقریبا ډېر څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د سی وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی، چورته ګورو وار لوارې لیکونو په یوه سده طرف واقع شوی دی، به پرېتوب پرې شوی دی، لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې به پرېتوب ډیر واضح دی. همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یار تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرمه به پرې نه پاتې سوای. یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال را کولای شئ؟
او مثال مې اوس درته ویلی فردن. یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو، ډېرې ستونزې ولیدلې، بیرون چې راووته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چا له خوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې ده ته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پې اغیزه وکړه. نو دلته شاید یو څه مسایل دې لږ حقیقت نه بل لري نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم، د یو انسان و د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا له خوا څوک ځورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ کې هغه د ته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به کوي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېر وي، خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که چې چې په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو بیا د دربار اغیزه پیوه یا به د اوقدی مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی وو اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند وو د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت وو خو په ده باندې دغه سوری پروت نه وو فرضاً د هغې وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي ولې هغه ته دونه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنګروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهاند کاکړ له تاسو سره په کور کې وو، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت وو، یعنې تاسو یقینو کوئ چې هغه وخت چې دلته وو دائما ماشومان مې هغه وخت واړه وو، خو داسې وو که نه دی په 2015 دلته راغی د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن وو، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی وو، ډېر عادي سړی وو، ډېر فرمایشي سړی نه وو. ته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم، ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي، موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایلې زیات دی، ما نه خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي، ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي نه زه ډېر پکې خوشحاله یم. فرض دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل ته چې د خبرې وکولې. په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسیستانت وم، دلته هم اسیستانت وم، نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېرې مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه شو. دغه زړو خاطرې چې فرضاً ده درلودې چې یو څه تبدیلي په کې راغلې وه، هلته به دی راغی دواړه به روان وو، یو تعمیر ته به ودرېده. ما ته لی چې ولاد ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې وو. بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا هم سنفیان و یا هم کاران و دغه یې پیدا کړل، په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې، خو ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپین ګیریسي و، خو دی په هغې کې لا لږ ښه و. فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې، یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره چې نوم و هغسې نه و. یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان، یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه د یو چا هغه دریز معلومولای شو ځان ته. نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیو مجلې ته وویل چې خدای بخشل مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي د شمال پکچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعرانو او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستیو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفرنامه به لیکل اگر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشر ور خود دې ترڅنګ دی یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو نه د دیرا پایني وخت کې د مشاعري یو ځای کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب دیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو مشاعره دی وشي په دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کې ناستل به یعنی زما غو د دقیقو بغو د مخې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکي د وفات کېدون یو لس 15 ورځې مخکې احوال هم سره اخیستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې د ژمي په دی یخ واغو کې بده یو خپل دیره کې مشاعره جوړي نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه مخ تعریفي کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حس ته خدغه تشه دی او یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او دغه اروا دي خادوي مونږ ورته دعا کوو دغه ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي
لشغل احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولې پمنګ باندې سویرې کړه سولې پمنګ باندې سویرې کړه هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل خل دقه قاف د خاپیرو کړي کسی زمون د چون غر کسی کسی د محفل زده گذر په مازیګر یم مین زده گذر په مازیګر یم مین کوم افسوس چې به د هغه د محفل د سالو پس کای هوا پور تکړه د سالو پس کای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د محفل د جبین خاله د هندوی پشان د جبین خاله د هندوی پشان سری لبان اسی اسری د محفل ماخام ماخام د اورا ټول د یاران ماخام ماخام د اورا ټول د یاران وسیم غزل او ترانه د محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومن پڅیر د یو شمیر لیکوالو لبرکته ادبي باندارونه تاوده او رانه شوی دی دوی د ادب دیوا په جګړو لوږی فقر او بی وسی کې هم بل ساتلې ده دا دیوا دی نمرې
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څنګه څه خورېدلې وي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده 2023 عنوان کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم دومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستی دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی چړنیز اثر بلل کیږي د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې د په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټاک کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر صاحب وحید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر صاحب وحید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپېژني. څلورمه برخه کې چې وروستۍ برخه ده، د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوی دي. هر هدینې په یاد اثر کې داسې مستند شوی د مهاجرت کیسې راخستل شوی چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پوښتې باندې لیکل شوی چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي، چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبې پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
دیکھے میرے جام